سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې زه سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم
پیل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص سنگسار او د درو وهلو د حکم پاړه د طالبانو د سترې محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه دوی پرون په یو بیان کې وویل دا ډول سزاوې غیر انساني ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي دوی د محاکمې د عادلانه توب په اړه جدي اندېښنه ښوولې ده د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی پرون وویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنگسار 10 حکمونه صادر کړي دي د ښاغلي حقانی په وینا دوی همداراز پریکړه کړې چې د بدعملۍ په جرم پر 4 تنو دیوال چپه کړي د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاری نه کړل شي سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه
دا نظام چې کوم دی موږ یې دومره منحصر نه کړي دومره یې کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خالک ځان ځانونه پکې وبولي دا نظام په ټول راشریکان دی
د تر دې وړاندې د تیر کال په دال میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي د محرم اینجا دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو ته له درنه کړي محرم اینجا چې د وطن د کیڼ اړخي ګوند مشر دی پرون له کاندیداتورۍ تیر شو او خبریالانو ته وویل دا پریکړه د خپل هیواد لپاره وکړه د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا لري په دغو کسانو کې لسګونه زره سوډاني کډوال هم شامل دي په چاد کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مسؤول پیر هونوارد پرون په یو بیان کې وویل په دغه هیواد کې د زیانګالو لپاره د خوراکي موادو د برابرولو په خاطر فوري مرستې ته اړتیا لري په سودان کې د الفتح البرهان په مشرۍ د اردو او د محمد همدان د قلو په مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونه د ملیشو ترمنځ د نښتو درې اونۍ وزي په دې موده کې له سودان څخه تر 150 ډیر کسان چاد ته کډوال شوي بریتانیا وایي اوکراین ته کروز راکټونه ورکوي د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل تاییدوي چې بریتانیا اوکراین ته ستورم شادو توغندي ورکوي دونه ویل چې اوکراین ته به دا ډول څو توغندي ورکړي خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه او د خبرونه التام ولولای رازو اول مطلب ته د پاکستان ستري محکمه پرون د عمران خان نیول غیر قانوني او بلل خو ویل چې د محکمې تربلې غونډې پورې دی د پولیسو تر څارنې لاندې وي د عمران خان په اړه د سترې محکمې پریکړه د نوموړي د مخالفانو له غبرګون سره مخامخ شوې ده تفصیل اسمت ساروان اورو
د پاکستان سترې محکمې پرون پنجشنبه د پخواني صدر اعظم عمران خان نیونه غیر قانوني وبلله او د هغه د فوري خوشي کېدو حکم یې ورکړ خو د محکمې په عین حال کې عمران خان ته ویلي چې نن جمعه د اسلام آباد استیناف محکمې ته حاضر شي عمران خان د سه شنبه په ورځ د اسلام آباد استیناف محکمې لمخي ونیول شو چې له کبله د نوموړي پلویان وپارېدل او په ټول پاکستان کې په اعتراضونو پیل وکړ د سترې محکمې رئیس عمر عطا بندیال په محکمه کې عمران خان ته وویل چې دی په غیر قانوني ډول نیول شوی دی خو عمران خان بیا ویلی چې نوموړی د اسلام آباد له استیناف محکمې څخه تښتول شوی او په ډنډو وهل شوی دی پر عمران خان د فساد تورونه لګول شوی خو ده دا تورونه رد کړی او ویلی دی چې په سیاسي انګیزه نیول شوی دی د مسلم لیگ د نونډلې یوې مشرې مریم نواز د عمران خان د خوشی کېدو پر پریکړه په خبرګون کې ویلي چې عمران خان فتنه دی او د سترې محکمې رئیس دفاع کړی دی د عمران خان پر نیول کېدو هم ډیرو خبرګونونه څرګند کړي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد پرون په څو ټویټونو کې هله څرګنده کړه چې د پاکستان مشران دا درک کړي چې اوسنۍ لارې نیخ په نیخه یوې کندې ته بیایي له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر حالاتو چې د عمران خان له نیول کېدو وروسته سخت کړکېچن شوي خواشیني ښکاره کړې ده د عمران خان د نیونې په اعتراض کې د نوموړي د پلویانو په پرونیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او تر 2000 ډېر نور نیول شوي دي د راپورونو له مخې په مظاهرو په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو کې سلګونه تنه ټپیان شوي هم دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
پاکستانی سوداګر وایي په بیلابیلو دلایلو یې افغانستان ته صادرات کال په کال کمیږي. د دوو هیوادونو ترمنځ په سوداګري راکړه ورکړه کې عمده ستونزې څه دي؟ اسمت سارون په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو له مرستیال او سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې ده. لومړی دا پوښتنه ورنه کړې چې ولې د افغانستان او پاکستان سوداګري د تیرو کلونو په نسبت چې 1.3 میلیارد ډالرو ته رسېده سکال 800 میلیون ډالرو ته کمه شوې ده.
دا دقیق خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیات اوس رقم شوی دی لکه دوی چې څنګه ویل دي، خصوصا د دوی واردات مونږ ته کم شوی دي، ګرچې زمونږ صادرات ورته زیات شوی دي. صادرات زمونږ په دې اخرو کې تاسو ته معلومه ده په د امارات پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 800 میلیونو ته راښکته شوي دي، او د دې د راښکته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی، عموما په بازار کې سطحه د ژوند او د تقاضا د خرید کمه شوې ده په مارکیټ کې، او یو څه د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنې د مثال په ډول زمونږ په 2014-2019 کې مونږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا مونږ 10 میلیارده 12 میلیارده نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارده ډالرو په اندازه باندې مونږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډېر کم و، یا 600 میلیونه یا 800 میلیونه ډالرو. خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات را کم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د 6 میلیارده ډالرو په اندازه شوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیلی د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست، او په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تایر روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې می په تیرو خبرونه کې هم یادونه کړې ده چې په ځینو اونیو کې ستاسو د خوا موږ ته زیات پیغامونه را رسیږي، او په ځینو کې بیا ستاسو پیغامونه لږ وي، خو موږ تل دا هڅه کړې ده چې ستاسو پیغامونه ټوله او په بشپړه توګه خبرو کړو. په هغو هفتو کې چې ستاسو پیغامونه ډیر وي، نو بیا کوشش کوو چې یو څو پیغامه بلې اونۍ ته پرېږدو، خو هرو مرو یې درته خبرو. او بل دا چې حقوق ګران اوریدونکو ته چې د ټلیفون لالاري یعنی د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ورته پیغام پرشودل ګران تمامېږي، نو دوی کولای شي چې د واتس اپ لالاري مستقبل پیغام راولېږي، البته په دې شرط چې د انټرنیټ امکانات ولري. نو په دې هیله چې تاسو وکولای شئ خپل پیغامونه تر موږ پورې راورسوي، د نن ورځې خبرونه به د هغو ګران اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو چې تاسو د ځینو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو په باب معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوښ او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي، او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0-22-41-1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0-22-41-1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تحت تکنیکی ملګری ته د خبرونې ټول مینوالو ته دغه وخت په خیر زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم د ولحق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه زه راځم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی شنې جامې تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5 واټس اپ هم پشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9 اتصال شمېره ته بیا هم وایم واټس اپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5 سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10 نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9 اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي نو عکسونه که چا په کار وي ورته یې ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5 له تاسو هغه د راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ خبرونه الله مو مل شه
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی نو د کوچنوالي څخه نادر کسوی دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی نو ساس خبردرنش هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 5 پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی نو تقریبا دغه 100 میاشتې کیږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې زنګ ووی خپل کوښنۍ دی تسلیم کراسه نو کوښنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوښنۍ کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوی السلام علیکم
ګران دوستانو په دې هیله چې په دې پیدا سو کسانو کې ستاسو کم دوست او خپل هم وی کنه نو دوای وکوي چې ستاسو ټول ورکسیوی عزیزان هر څه ژر پیدا سي او اوس په هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکسو عزیزانو په لټه کې دي
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکله د یلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کې زیات کم دغونو به کېږي چې ورکسي د ټلیفون نمبر 0 8 0 2 1 2 5 8 2 نمبر چې اتصالات 0 8 8 5 9 5 5 0 1 8 دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته ورکړم. زه هم ولا لغونه ما لغمان نه خاص نه کوم چې خو ما شنو غره کا شو دې الهام پلون دا چې هغه ته ولوم چې نو ته ورو په لاس نه وشي چې تر او اته سي تر هغونه ها شکایت یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه وی شکایت وکړا په دې کې چې پیغام نه ترلاسه کړم.
السلام علیکم ازادی رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان قصوی دی د صدا په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه قصوی دی. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی قصوی دی اتنه میاشت کېږي. نو کې په اړه کوم ډول معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو ژنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا د تلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په دې شماره ده او بل شماره د تلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ور چې په اړه معلومات لري مشته دي په دغه شمېره ژنګ ووي. الله په امان.
ازادي ټول کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د زیږی د نواره د کلي څخه ما اسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی. د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و هر نه مخکې د کور څخه وتلی دی. په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دې زما ژغه وي یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0 8 2 3 0 0 2 3. دا یې څلور شماره ده او بل شماره ده 0 8 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډو ما چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډیر وخت څورک دی د نو لوس کال سره کورونا درک دی. په جمعه خانه کازوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ور ک په خپل ځما وازوري یا بل مسلمان ور د غنجان په اکرم معلومات لري ولتی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوسو دی کورونا درک دی. نو که هر مسلمان ور ته د غنجان په اکرم معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما وازوري نو موږ ته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوم. ازما نمبر د سیم سپر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو زری بیا تکرارو ما سپر در یو شپارس ات سپر یو ڈبل زیرو یو و. نظم الفان شمیرا دا ازادی ریڈیو زندہ باد پیغام دا نشر دو پیدا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وی او یا معلومات وی د الله درزاده فاره دي و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما صفر و سلور ن و و دو و یو و بیا هم در توام صفر و سلور ن و و دو و یو و والسلام با احترام
نزدی را دو طول کار کن که آردون گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما دا کازوی چشکی ولانی میشه در نایزت لازوی دا پینجل مسیح دا زابل ولیت تحت فردول سوالی دا رایگی دا کلی اوسی دون که دی عمر اوسی ویشکار دی پا قدیمیان ناو پرنگ غنم رنگ لحجای اوسی تیز دا مدرسی طالب دی یو کال کیرو چل خپل کور زخ ندارک دی نکه هر مسلمان رو کاغتا پا انسان پا داخل کیا که بحر که چیز مشرق آوری یک چای دلوی یا پا دیوال معلومات ری دا لا در زال پارا دی پلانی شمی روز مرزر علی که ونیسی و این شرح دا خپل طور مطابق جایزه هم ورکو سپر آویا ندیرش سلور نوی چنده سوا یو دیرش سپر آویا و اتیا دو سوا دو آویا درو سلویش سپر آویا دو سوا تا اتیا سپر او سوا ننوی و زمر دو اتلاب شمی را ده سپر آویا ندیرش سلور نوی چنده سوا یو دیرش
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته خدای مو مل سه وسلام
سلام علیکم روشن صاحب تاسو د ازادي رادیو د څو برنامې ټول اوریدونکو ته سلامونه اینو د شپه یاس جام پر دې ما د علمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود لا کاظمی دی یو کال مخکې خپل کور نه درک شوی دی هر چاته کې په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وي زما سره په دغه ټلیفون شمیره علي کې ونیسي په دې په شمیره ده صفر و صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور وګوره شمېره باندې سم صفر و صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه شمېرې سره بیا تکراروم صفر و صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور صفر و صفر پنځه دوا واره درې دوا صفر پنځه دوا اتصالات شمېره ده صفر و څلور اتیا اته اتیا نه نوي یو شپېته یعنې صفر و اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو پیغام راته خپور کړي سبا پسل به د مېره خوېږم
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعې د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې صفر اووه صفر اته پنځه صفر اووه دوه پنځه اووه نو دا پیغام کچیری زر خپور سی ډیر مهربانی به وي د ازادۍ رادیو له کارکوونکو څخه مننه
سلامونه روشن سه محترم تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سه وو پیغام د سره پریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نمی د سره تماس نیولې روشن سه محترم زما تر زوی حمزه ولدی دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي صفر اتاویا درې سواویا وسالوی پنځیش بل شماره اتصالات خامې صفر اتاویا پنځوس واویا نه سواتیش روشن سه محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کړئ او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې روشن سه تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د خبرونه په لار وغه کړی خو وخت
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل له ارغمداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغمداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې یې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان، مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی، 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا، تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو د ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ما ته ووهي. 0 درې واري پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی، شماره بیا وایم: 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی، کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغای گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لوري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغاوړي په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره دی په دغه لمبر باندې معلومات وکي. 0 4 5 1 شمیره زل بیا تکراروم: 0 4 5 1 5 1. واټساپ هم پر پاله دی، ساده رنگ د پارم ده. سید ورور علامه وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوفنج علاقې د ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلسو قدرو به وي. اختر محمد نمیږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دی حال ور: 0 درې وارې نه نه درې اووه دغه شماره دی.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشن صاحب ته. زه د هلمند ولایت موسی کلال د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست د محمود الله په نامه، د امین الله اکازوی دی، د موسی کلال ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0 2 91 519 0 8 2 1 5 1. د بیسیم شمېره ده 0 0 1 0 2 5 90. میانا ونه لري، تور غنم رنګه ځواني لري، او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو سره په تماس کې يم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کاله کېږي چې نادرکه دی نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات چې یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکو تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټفاف چا مرمۍ خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 2 3 4 5. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاري زوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري ماته دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورور ده چې په نامه ده ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجوخیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي، صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بله سلام لمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمبرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یو معلوم یې یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه لمبرو اړیکه ونیسي. د خدای پامان. ښه وخت.
درنو اوریدونکو، د همدې ورځې پیغام خپرېدو سره د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته پوره روغتیا او ښې شېبې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211211415.
آزادی میلما.
السلام علیکم. د آزادی میلما په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو، حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د آزادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو، مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلای زده کړم لوړې او د خوندې زده کړم کوم ځای کې کړی؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي خوندۍ تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې. ماسټري مې خپله په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي، خو د مالوړه درجه د تحصیل ماسټري ده.
دغه موده چې تاسو وایې په پاکستان کې مو درس ویلې، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله، د څلور اته اووم کال نه تر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو، او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال بتحد او نورو ځایونو کې پیدا سو، خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کېښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کېښودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کېښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حد سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي طور و طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات زیاتو، پابندیانې ډېرې زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار به مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر ورونه مونږ لا تروسه ښوونځي نه و خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته. همداسې ما مشره خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه سې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل، دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و، د رشد د خزو د پاره اما ترې وې اندازې پورې رو رو هغه وخت کې سي بشري کارونه د اکبر مؤسساتو د نور مؤسساتو بنبلي مؤسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړې پروژې د خزو د پاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطي او د نور چې د کورنی محیط سره تړلي فعالیتونه وو هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد شوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه یو ایجنسی پر رقم باندې وده ورکی. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ مونږ پېښور ته شفت سو، دغه ونه وي هم کال و فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي وو، هغه تنظیمي او هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځای درلوده.
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای سو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه هغه لري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امان الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد ایښدونکو له جملې نه یا بنسټ ایښدونکو له جملې نه ورته ویلی سو، د ښځو د ازادۍ د حرکت یا همدا شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بارله ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالی کانفرنس و د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږ ویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له اتلس نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و او بیرته سه زه راغلم. یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې ده د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه. د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دولتي تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دی بین المللي ټولنې یا سازمانونو لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نه واخسته او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل یو بل سره یې کتل درسونه یې ویل او کورني اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرني محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و. مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو کنه یو شبکه سازي اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. همداشان په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان اوسې یو بینویلي سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي هغو بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي هغو ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ پیسلا یو بیراس یو ورته پریخوده. ځینې جهنه ښځو په خپل جوړ کړل لکه دی او یک سازمان پر شان باندې. نو دا رقم مختلف وړو حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خوده سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د تی کارونه دي خیاکی دا او یا مثلا د قران زده کړه دا یا مثلا د کمپیوټر زده کړه دا. مګر مونږ د یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځي یو فکری شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسله د اندېښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کولی د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو سره ښځو پورې اړه درلود. حتی د حمامونو چلونه سی په هرات او د نورځینه کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د ښوونځي د ښځو ښوونځي بند سول. ښځې یونیورسيټي ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ سي. کار کونه په دوی باندې بند سول.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ده
او ډېر کم توپیر دی اوس او دغه وخت. مثلا اوس
اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا په کوم کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول، ولې د بوټ چې کېده، یا څه رقم، یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ د نور نه سوی کولی په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کړو، موږ باید یو لوی حرکت کړی وای. او هغه دلیل و چې د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر مؤسسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې تر څنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادیږي دلته، او ځینې نور انتقادونه هم شته کې د هغه وخته ورسره وو، او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي، دغه مسائل د مالي فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نه سو ګڼلی، چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده. مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر و چې چا په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله دا مسله د فساد، او دې کې بیا زه نسم کولای چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټولو ته خپره سواله. صدا دې افسوس وال ده. مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبرم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي، او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي، او د کې مثلا مونږ نه شو کولای چې ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یوه یوه روپۍ ټولوله چې بیرته خپله سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفنډونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو، چې دلته بودیت دپاره یو د اویک دپاره یو ځای پاتې سي، چې دا همیشه د کراو له هر مسایلې نه خلاصي.
غواړم پوه شم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پرزیده، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي. د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکې کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربه وي، لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پرېږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده دوی باندې هر هغه فشار وارد کی. هغه کم مرسته مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې دغه بین المللي ټولنه ده. سپوپینه ناو ډالر زی خلک لوبله کې مړه نسی. که چېرې دغه قطع سو او د خلکو مړینه شروع سوله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسیږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه و او د افغان مېرمنو لپاره څه و؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی و، د اشتراک کړی و، او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بیل کلینټن رئیس جمهور د امریکې و په هغه زمان کې. دی و خبر کړی وه چې هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي و د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب سوی و، سه چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې، لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوې وای. اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ د پاره هم، او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي، او د دوی په مورد کې تحقیق سوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکري تغییراتو دپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب دی. ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل.
همیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعالې پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په